السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د مارچ 10 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه لا ګل ایاز نه
ستړي مشه نو له خبرونو سره ټکی په بنو کې د ډزو په پیښه کې د یو ماشوم پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوی. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتوالي لپاره احتجاجي مظاهره کړې او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته د خزانې محکمې ویلي چې په موجوده حالاتو کې صوبایي سمډو انتخاباتو لپاره فنډس نشي ورکولی. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې پرون د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو ماشوم پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د بنو پولیسو مشر ضیا الدین او نورو چارواکو پرون مشال ویل چې دا پیښه سبزی منډې سره شوې چې کله دوو وسلوالو ډلو پر یو بل ډزې وکړې. په ژوبلو کې د سکول ماشومان هم شامل دي. پولیس چارواکي ضیا الدین زیاته کړه
دا به وایم چې مقدمه د پولیسو په مدیت کې درج شوه او د ترهګرۍ دفات کې دغه مقدمه درج شوه. فیلحال نامعلوم دی، مونږ سره لا پوره معلومات نشته.
تر دې مخکې د بنو په بکاخلو کې تیر یک شنبه د سړک غاړې په می چاودنه کې یو ځایي وګړی وژل شوی و او دوه نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې پر ضد مقامي خلکو احتجاجي لاریون هم کړی و او له چارواکو یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنې کړې وې. خو چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره عملیات روان دي. د خبر پختونخوا سرکاري ملازمینو پرون په پیښور کې د تنخواهګارو زیاتوالي لپاره د اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د صوبې بیلابیلو ضلعو څخه د تعلیم، صحت او صفایي محکمو کې کارکوونکي ملازمینو برخه واخیسته. مظاهرېچانو د پیښور خیبر روډ 100 غنټو لپاره د احتجاج په توګه تړلې وو. د مظاهرې ګډونوالو پرون مشال ویل چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او په موجوده ګرانۍ کې معاش هم کم دی. د دوی په خبره د دې مخکې هم د تنخواګانو لپاره احتجاجونه کړي ول، خو چا د دوی ستونزه حل نه کړه. د سرکاري ملازمینو اتحادیې د خزانې محکمې چارواکو په دې ژمنه خپل احتجاج ختم کړو چې د دوی بندې تنخواګانې به روانه میاشت ورکړي او د نورو غوښتنو لپاره خبرې اترې روانې دي. د بلوچستان په هرنای ضلع کې پرون د سکرو په قانون کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او درې نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې ځایي خبریال عارف ترین پرون مشال وتو چې لومړۍ پیښه کې د سکرو قانون ته د نامعلومه کسانو لوري اور اچول شوی چې پکې مالی تاوان وخته. دغه په خبره دویمه پیښه د هرنای په هزاره ډیم دومي سیمه کې ټریکټر د سکرو قانون ته وبوړل چې د سړک غاړې خخ کړ شوی چاودونکي مواد باندې ور باندې وچاودل چې لکبل یې یو تن مړ او درې نور ژوبل شوی دي. دریمه پیخه پرون ماسخوتن ناوخته شاوخوا 9 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د هرنایي ضلع خارجي په نوم سیمه کې د سکرو کان نړیدل چې یو کان کیندونکي پکې مړ شوی. د وړل شوی کان کیندونکي تعلق خیبر پختونخوا سوات سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانون اتحادیې لخوا پر دې پیښو خواشینی څرګنده شوې او تور پوری کوي چې په قانون کې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي. خو د قانون مشرانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی انتخاباتو لپاره غونډه کړې چې پکې د خزانې او کورونو چارو سکرتاران رابلل شوي ول. الیکشن کمیشن پرون په ټوټر باندې خبر شوی خبر پاڼې کې ویلي دي چې د غونډې مقصد انتخاباتو لپاره فنډس او امنیت یقیني کول وو. د خزانې سیکرټري انتخاباتي کمیشن ته ویل چې په ټول هیواد کې عمومي انتخاباتو لپاره 15 ارب روپۍ پکار دي چې پکې د دوړ صوبو لپاره په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ ته اړتیا لري. په دې کې تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن ته 15 ارب روپۍ ورکړل شوی. د خزانې سیکرټري کمیشن ته په هیواد کې معاشي حالاتو په اړه تفصیلات ورکړل ویل چې په دې حالاتو کې فنډس ورکول ګران کار دی. خو د په خبره واقعي حکومت سره مشاورت وروسته به حتمی ځواب ورکوي. بلخوا د کورونو چارو سیکرټري کمیشن ته ویل چې انتخاباتو امنیت لپاره په پنجاب او خیبر پختونخوا کې اضافي امنیتي سرتیرو ته اړتیا لري. په دې لړ کې کمیشن نن امنیتي ادارو سره یو غونډه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو کمیشن ته حکم کړی وو چې په 9 ورځو کې دننه دي په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې انتخابات وکړي. د جرمني پولیسو د مارچ په 9 ویل چې د هامبورګ په یو کلیسا کې په ډزو کې 100 تنه وژل شوی دي. د پولیسو په خبره ډزې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوی چې یو یا 100 نامعلومه حمله کوونکي وو. پولیسو په ټوټر باندې لیکلي چې لومړی نښو له مخې ډزې د ګرابسترول ضلع کې په یو کلیسا کې شوې دي. پولیسو کره شمېره نه ده څرګنده کړې، خو د جرمني څو ملي رسنیو ویلي چې شپږ کسان وژل شوي دي. د جرمني رسنیو دا هم ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوی. اور اسے خبر دا کرکٹ درکو نن دا پی ایس ایل اتم اتلولی کے دا پیخور زلمی و ملتان سلطان ترمنس لوبا پر راولپنڈی کی گی. دا لوبا دا پیخور پر وقت ماخام وہ بجی شروع کی گی. پرون دا شل اوریز سیالو کی لاہور قلندر اسلام آباد یونائیٹڈ تا پا یو سل نور لس رنزونو مات ورکلالا. بلخوا دا افغانستان او پاکستان کرکٹ لوبډلو ترمنځ د شل اوریز سیالو په محل ویش کې معمولی بدلون راوستل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په ټوټر باندې لیکلي چې د سیالو په محل ویش کې بدلون د دواړو بورډونو په اتفاق سره شوی. اوس به د دواړو لوبډلو ترمنځ شل اوریز سیالۍ د مارچ په 16مه پیلېږي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. په خبرونه کې په واوري خیبر پختونخوا په بنو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې د سکول یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. په پیښور کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف مظاهره کړې. په سوات کې د لادرکه کسانو کورنیو د نفسیاتي ناروغو درملنې لپاره ورکشاپ شوی، خو دغه کورنۍ له کلونو راهیسې پریشانه دي.
زما شپه ورځ خوب خوراک نشتی دا اوخی می بیگی چی که منز کوما که ډوډۍ خورما خوب نشتی نه ډیرو نه شو خوب نه دی.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر وای په افغانستان کې درویش وسلوالې ډلې فعالیت کوي. بلخوا د کابل خاریان وروسته او امنیتي پیښو اندېښمن کړي.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډیر زیات خراب شوی. په رڼا ورځ باندې وسلوالې غلاوې کیږي، خلک ترور کیږي او دغه راز چاودنې کیږي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا په بنو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د سکول یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په ژوبلو کې د سکول ماشومان هم شامل دي. د پیښې علت معلوم نه دی چې دا کوم وسلوالو چې پر یو بل یې ډزې وکړې. مقامي پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په بنو کې د نامنه پیښې زیاتې شوې چې ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. خو چارواکي وایي په سیمه کې د امنیت ټینګښت تجمن دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو کې پرون د مارچ په نهمه د دوه وسلوالو ګروپونو ترمنځ ډزو کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین احمد او نورو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د ترهګرې د فعلاندې نامعلومو ضد مقدمه درج شوې، دوی پلاټنې کړې. پولیسو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو سبزی منډي سره په وسله سنبال دوه وسلوال او د غلطه په یو ډبل کې بن ګاډي کې ناس وسلوالو یو په بل باندې ډزې پیل کړې، چې پر سړک روان حالت کې یو په بل ډزې جاری ساتلې وې. د دوی په وینا دواړو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د غلطه د سکول یو ماشوم زده کوونکې او یو پولیس سرتیری په ګډون ټول څلور کسان د مرمۍ ښکار شول او ووژل شول. شپږ نور ځایي کسان په دغو ډزو کې ژوبل شوي چې روغتون ته وړلی شوي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد وایي چې فی الحال د نامعلوم مزید مقدمه درج شوی، وسله وال نامعلوم دی. ایف آئی آر یا مقدمه درج کولی شي. دا به ووایم چې مقدمه د پولیسو په مدیت کې درج شوه او د ترهګرۍ دفات کې دغه مقدمه درج شوه. فی الحال نامعلوم دی، مونږ سره لا پورا معلومات نشته چې کوم وسله وال دي. لا نامعلوم دي، پلاټنو کې به یې پته لګوي.
نامعلوم ہے فی الحال جی، وہ تفتیش کے بیچ میں آگے پھر بندے چلیں گے جو بھی ہوں گے.
د بنو سیدون کې انی شاید فرحت الله مشال ریډیو ته د سترګولی د لحال داسې بیان کو.
دو وسلوال گروپینا یو په موټر سایکل سور او بل په ویګو گاډی شه سور کا سان دغه په میون شه د فایرینګ دا تبدلا شو ویره د نصیر پمپ نو اخلا د چکر منډان چې کیم روډ دا د یو ځل پیره دا فایرینګ تبدلا دی په میون شه په مین روډ شو ویره بالکل په دغه کیم سکول دا ایک پبلک سکول نو ځکه دا د موټر سایکل سوار سمیت سلیر کا سون مړ دی چې پاسه دی دغه سکول یو مشوم او یو پولیس والا چې هغه د ډیوټي نه واپس کیته راونو هغه دا
په دغه پیخه کې وژل شوی پولیس سرتیری جنازه پرون بنو پولیس لاین کې وشوا د بنو په بکاخیلو کې د تیرې یک شنبه په ورځ هم د سړک غاړې موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو په چاودنه کې یو ځای کس وژل شوی وو او دوه نور ژوبل شوی ول چې د اغې ضد ځایي خلکو سیمه کې احتجاجي لاریون کړی وو او حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې په بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال او هدفی بریدونه او وسلوالو لخوا په پولیسو او امنیتی ځواکونو باندې بریدونو کې تیزی راغلی ځایي ولس د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه ولسی پاسونونه او جرګې کړې وسلوالو ضد د فوز او پولیسو لخوا ځانګړي عملیات هم دوام لري د مارچ په اتمه شمالی وزیرستان کې د فوز په وینا په دواو کاروایو کې یې ټول نه وسلوال وژلي ول چې د دوی په وینا دغه عملیات به دوام ولري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
په اسلام آباد کې یو بلوچ خبریال عابد میر لادرکه شوې دي دا لادرکه بلوچ خبریال ورور خالد پرون په ټویټر باندې لیکلي چې دا ورور عابد میر د مارچ له 8مې څخه لادرکه دي د خبریالانو سازمانونو او د بشري حقوقو ادارو د پیښې خندنه کړې ده په ټولنیزو رسنو د خبریال عابد میر ته لادرکه کېدو خبر خبرې دورسته د اسلام آباد پولیسو ویلي چې عابد میر کور ته ستون شوې دي خو دا ورور خالد ادا ناسم بولي دغه په خبره ورور یې کور ته نه دی راغلی نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي
د مارچ په نهمه د خالد په نوم یو تن په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو پیغام خپور کړو چې پکې ویل یي چې زما ورور عابد میر د مارچ 8مې نه د مخام شپږ ساعته خوشانه د رابطې نه وتلی دی په موبایل او ټلیفون باندې رابطه ورسره کوو خو نه کیږي د زیات تکړه
خالد ہے میں بیسیکلی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن یہاں اسلام آباد میں رہتا ہوں اپنے کاروبار کے حوالے سے میرا بھائی عابد میر کل شام سے جو ہے ہم سے رابطے میں نہیں ہے
زما رور عابد میر پرون دشپک بجونا دارا بتینا وطل دی ز د کورنا عورت مارچ لپارا راغلم او دے پکور پاتے شو اخری زل رابطائی دا کورانی سرا شوی چه حقی نفس یہ حال نشتا مو دا لپتا کی دو دا اطلاع تو ریپورٹ لپارا پولیس سٹیشن تا ورزو
ساڑھے چھ بجے آٹھ مارچ کو ان کا فون بند ہوا ہے اس کے بعد وہ رابطے میں نہیں ہے
یاد دوی چې عابد میر د ملټی میډیا ادارې سوجاګ د بلوچستان څنګه ایډیټر دی په سوشل میډیا باندې خبر خپور کې دوه نورسته اسلام آباد پولیس میډیا ته خپور کړی یو بیان کې وویل چې لیکونکي عابد میر چې د چا په اړه په سوشل میډیا باندې خبرې کیږي چې له درکه شوې دي هغه خپل کور ته را رسیدلی دی خو تر هغې وروسته د عابد میر ورور په خپل ټویټر لیکلی چې ګنګوسی دي چې زمونږ ورور په گلګت کې بے هوش موندل شوی دی، کور ته نه دی راغلی. د عبد میر په لدرکه کېدو نه وروسته د دې خبرې غندنه بیلابیل صحافیانو او بشری حقونو باندې کارکوونکي سازمان ایچ آر سی پی هم وکړله. د خیبر ټی وی سره کارکوونکي خبریال او د راولپنډی اسلام آباد یونین آف جرنلسټ مشر حنیف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې صحافیانو لپتونزې ډېرې دي. حنیف خان زیاته کړه،
داسې ده چې په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه په تیرو وختونو کې هم یو شمېر صحافیان بې درکه شوي دي، وژل شوي دي، د نوکرانو نه وحکل شوي دي او دغه سلسله تر اوسه دوام لري. او دا علمیه ده چې د دغه خلکو خلاف په ماضي کې هم کاروایي نه ده شوي او اوس هم د بدقسمتۍ نه مونږ دا تمه نه لرو چې په دې حواله به د چا کاروایي وشي. خو بهرحال میر صاحب چې کوم بې درکه شوی دی، د دوی فوري رهایي، د دوی فوري د دوی درک معلومول دا د پاکستان د حکومت د ریاستي ادارو ذمېداري ده.
یا د دوی چې عبد میر پر دې نه څو کاله وړاندې هم لا درکه شوی وو او په دغه رنګه په دې وړاندې هم اسلام آباد نه څو څو خبریالان لا درکه شوي دي. د خبریالانو په حقونو کارکوونکي سازمانونه وایي چې پاکستان کې خبریالانو لپاره ژوند کول ډېر ګران کار دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات قبل تحصیل په سرسینې کې یو غیر سرکاري ادارې د لادرکه کسانو کورنو لپاره د نفسیاتي درملنې لړۍ پیل کړې. دا د هغو څلوېښتو کسانو خپلوان دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې لادرکه دي. ډاکټران وایي په دې کې زیاتره کورنۍ ذهني فشار لاندې دي او مالي ستونزې هم لري. د دوی په خبره کوشش کوي چې په تربیتي ورکشاپ کې د دغو نفسیاتي ناروغو درملنه یقیني کړي. په سوات کې د 2008 نه 2012 پورې پوځي عملیاتو پر مهال زرګونه کسان لادرکه کړل شوي چې کورنو یې په امنیتي ادارو تور پورې کړي، خو امنیتي ځواکونه وایي په غیر قانوني توګه یې څوک نه دي نیولي. تفصیل له سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل سرسینې کلی چې د کابل چوک نه 10 کیلومتره لري دی، د مقامی مشر آفتاب خان په کور کې د مردان سره تعلق لرونکي بدني فعال د امنه مسعود تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټ لخوا جوړ کړی شوی طبي کیمپ کې د څلوېښتو نه زیات ښځې او سړي راجمع شوي ول. په دغه اړه د یادې ادارې مشر امنه جنجو وایي چې د سوات 200 کورنۍ دوی سره رجسټر دي چې د هغوی د کور غړي د تیرو 14 کالو راهیسې لادرکه دي یا د ترهګرۍ په تور کې په جیلونو کې بند دي. د کورنۍ غړي پریشان دي او ورته نفسیاتی مسلې را مخامخ دي.
د دې خفګان دي، مجبوري ډېر زیات دي. یو خود دې خاوندان زامن او ټول رورونه ټول رک شوي دي او بل معاشي پریشانی ډېر زیات غټ شوي دي او ټینشن دومره زیات دي په دې سرو باندې ټولو ټول خوځي چې مینټلی اپسټ شوي. نو دې لپاره مونږ سایکالوجیست مونږ سره راوړي او یو میل او یو فیمیل.
دا تاثیر قبل گلجبی 50 کلن زاهده بیبی چې لاس کې د دوه لادرکو زامن او عکسونه نیولي وایي چې 14 کاله وړاندې دواړه زامن یې بدمنۍ وخت کې سکیورټي ادارو بوتلی ول. تر دې دمه هیڅ معلومات نشته دی چې ورسره د هغې ټوله کوړمه پریشان ده.
زما شپه ورځ خوب خوراک نشته دا وخی مې بیږي چې کومز کومه ډوډۍ خورم خوب نشته. د ډیرو نه شو خوب نه دي، د سر بیمار شوم، د سوچ ګولې خورم، د زړه بیمار یم. چې دوه ځل مې زامن د سړي جیل دا څومره دي دا عمري دی په دې کې دا ورک دي. داسې چل کړی دی، څه ګناه کړی دی؟ ولې تاسو ګیم دی ماسمانان ته جوړاوو؟ خو واړه اوس ته پوهېدو د سکولونو واړه دا ټیپو شهید سکول چې دی په دې ګلجبه کې دی په دې کې سبق ویلی دی.
د کوزی بانډه 6 کلن ګلشیرین وایي چې زلمی زوی د لادرکه کېدو دا 14 کال دی. انګور او یو نمسی چې اوس پیغله ده ورسره په کور کې میشت دي. انګور یې د خاوند بیرته راتلو په انتظار ده. انګور یې ډاکټرې ته راوستې ده.
هر ماښام زمونږ په کور کی جڑائی جو روڑے تے کینو نو جڑائی کمرے تے منگ داغا نو شورت لے داغا کمرے تے یو پیشوم نو شورت سنگ ور شو نون دے جو کمرے دا جو اشتے نا انگور یواز دے منگ سنگ ور شو جو دا کمرے تے تلیشم زور تا کتےشم جو روجرا شی ما خامی خلق رو جماعت تے نا منگ وخ کو تناسو وخ کی وبئی کی دا شان مور بیزان نہ بیگی ما بیزان نہ بیگی دا خور بیزان نہ بیگی نیا بیزان نہ بیگی نیا نیا چے دا نیا پدری ورج کے باغی قران مسجد ختم ہو اغنند دے دلاسا ذہنی توازن داغی ختم دی او لگا بالکل نانگار شوی دا خبر ختم شوی دا خجد میں دی شوگر لگے دلے چار سو نو کمی گینا
دلہ درکہ تنانو کورنے غڑو نفسیاتی علاج کون کی ڈاکٹر ہما رحمان وئی چی دا کورنے غڑی زیادہ ترہ دا ٹینشن خکار شی او دوی حسا کوی چی دا سی رنزورانو علاج دا خبر اترو پا ذریعہ اکڑی
ہر قسم حادثہ چی راشی نو آگے کی مریض دا سٹریس شکار شی چی پا آگے کی بیادوی تے تصویران پا نظر رازی یا اکثر دی سکے گی چی وی منگو گونو دا وازو نرالل غصہ و ترازی خوب کی مسئلے وی پا خوراک کی مسئلے وی نفرت پتہ پیدا کی گی یار پہ کی ہم راضی دغشن د ذہنی مریضانو پا دے وقت دیر اوشی نو آغوی تا پار بیا دوی تا دا دوائے ہم پا کار وی او دا حقی سر پر تا سائیکو تیرپی ہم ضرورت وی سائیکو تیرپی مطلب دا خبرو پا ذریعہ بیا دوی علاج کول او دی پوہ کول
دلادر کشوی تنانو لپار قانونی او اخلاقی مرست کون کی اداری مشرا آمنا مسعود جنجوا وی چہا غبا دا علاج دغ سلسلہ جاری ساتی کال 2018 تر کال 2012 پورے سوات کے وسلوالو سر دم رست پترس کے تردری وزر نزیات تنن لادر کشول چکورنه ی تورن لگوی دغه د پاکستان سکیورټی یا استخباراتی ادارو بوتلی هوبل خو د پاکستان فوز بیا بیا رسنوت ویلی چې دوی سوکم نه قانونا نه دی بوتلی او پسوات کې د وسلوالو پزت د قانون مطابق اپریشن پیل کړی شوی وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه وروي زی اشتیاق مسیدیم توسے دی ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت ٹانک و سویلی وزیرستان لتازہ حالات و خبروام مشال ریڈیو وروئی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتوالي لپاره د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې په مظاهره کې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو ضلعو څخه د صحت تعلیم او صفایي محکمې ملازمینو ګډون وکړ په دې کې زنانه ملازمینې هم شامل وې ځینو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي چې له وجې د ستونزو سره مخامخ دي بلخوا د خزانې او صوبایي چارواکو ویلي چې د ملازمین نو بندې تنخواګانې به ورکوي او د نورو غوښتنو لپاره خبرې روانې دي تفصیل له پیښوره عظمت علي شاه په دې رپورټ کې راکوي چې د مزایچانو په شعارونو پیلېږي
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو د مارچ په نهمه د تنخواګانو د زیاتوالي لپاره د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره کې د خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعو د صحت تعلیم او صفایي محکمې کارکوونکو بشمول د نورو ادارو زنانو او نارینو ګډون وکړه مظاهرچانو خیبر روډ هم د سوساتو لپاره بند کړی وو مظاهرې ته راغلی فرزانه خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت ته ورته د شپږو میاشتو بندې تنخواګانې ورکړې
واپس والی گرگڑ بلو نہ کرائی مونگا مجبور گرانی دا زمونگا بچو فیسونا مونگ نشور کو لے مونگا تم رستر سومان پجونگا چ خودکشو کو خسو کو خودکشی آرام را
دا پاکستان تحریک انصاف دا حکومت په وختو کې سرکاري ملازمینو د خپل غوښتنو لپاره وار په وار احتجاجونه کړي د لکی مروت نه راغلی د لوکل گورنمنت د کارکونکو د اتحادی مشر انور کمال مشال ریډیو ته وویل چې د 14 فروری نه د صفایي او ټول میونسپل کارونه بند کړي دي او د غوښتنو منلو پورې بعد دفتر هم تړلی وی
چې موږ خاص کار د تنخواه پینشن لپاره متاد چې ان شاء الله دا د یو جهت شوري دا په لکی مروت چې خو د 14 فروری نه تر نن تاریخ پورې احتجاج لگیا دا مکمل میونسپل سروسز بند دی اترغه پورې به بند دی چې چور پورې موږ شپږ تنخواه ته پینشن ادا شوی نه وي نو ترغه پورې به ان انشاءالله موږ دا احتجاج جاری.
دا مردان نه راغلی د ډبلیو سی سیم کارکونکي اختر منیر مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاجي پر لد به اسلام آباد کې پیلوي.
ډبلیو سی سی مکمل ختم کړی شي ځکه چې دې نه فنکشن شته نه څه غشته او زمونږ دا مطالبه را د بلدیاتي ملازمینو چیرې واپس موږ ټیم ته ولېږلی شي.
د سرکاري ملازمینو اتحادیې د خیبر پختونخوا د خزانې څانګې د چارواکو په دې ژمنه خپل احتجاج ختم کړو چې دوی ته به د دوی بندې تنخواګانې روانه میاشت ورکړلې شي او د نورو غوښتنو په اړه یې خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې ډېر ویش فعال وسله والې ډلې دي. نوموړي د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر یې د افغانستان په وو ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ګوتریش په وینا د فعالو وسله والو ډلو له فعالیت سره په افغانستان کې د امنیتي پیښو ګراف هم لوړ شوی دی. د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو عمومي مشر دغو څرګندونو ته خبرګون کې دغه ډول اداوې ناسمې او له حقیقت لری غني. نور تفصيل محمد خاطر پردیس راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډېر د اندېښنې وړ خودلای. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوی پکې ویل شوی چې دغو وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2020 کال د نومبر له 14مې د 2020 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2020 او 2020 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1038 وې. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت ته اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. په رڼا ورځ باندې وسلوالې غلاوې کېږي، خلک ترور کېږي او دغه راز چاودنې کېږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسېدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پېښې ډېرې شوې دي، همدا نن په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پېښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غڅه دي چې مستبنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پېښې ډېرېږي.
دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت په ځواب کې شوې ادعاګانې ناسمې او له حقیقته لرې بولي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله خلکو د دوی نظام ته خطر نشي پېښولی.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې نشته کومه پدیده سره داعش په نامه هم د کنټرول او مهار په حال کې نه په پدیده اوس په قوم موجود او د قوي حال کې او اوس ته ځای کې بل نور سټلې ټپلې د تشتون نه لري نه د کوم تعدید احساس کېږي نه کوم امنیتي پیښه شته کوم ماسې ملګرو ملتونو دوی کې چا ورکړی دي زه نه تاییدوم. ټول خیالي دي او کوشش کوي چې افغانستان لا بې ثباته مالې ټکي
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9 په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابیلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو دغه اندېښنې بیا اساسه بللې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د لن خبرونه لګول آیاز ناورو.
د خبر په بنو ضلع کې پرون د دوه وسوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو ماشوم او پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د بنو پولیسو مشر ضیاء الدین او نورو چارواکو پرون بشالو دي چې دا پیښه سبزی منډي سره شوي چې کله دوه وسوالو ډلو پر یو بل ډزې وکړې. په ژوبلو کې د سکول ماشومان هم شامل دي. د خبر په خوا سرکاري ملازمینو پرون په خبر کې د تنخواګانو زیاتوالي لپاره د اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د صوبې بیلابیلو ضلعو څخه د تعلیم، صحت او صفائی محکمو کې کارکوونکي ملازمینو برخه واخیسته. دوی ویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې بندې دي او موجوده ګرانۍ کې ماشوم کم دي. سرکاري ملازمین اتحادیې د خزانې محکمې چارواکو په دې ژمنه خپل احتجاج ختم کړو چې د دوی بندې تنخواګانې به په روانه میاشت کې ورکړي. دا بلوچستان په هرنایي ضلع کې پرون د عسکرو په قانون کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او درې نور. دا خبره په سیمه کې ځایي خبریال عارف ترین پرون مشال اړیو ته کړي. په پاکستان کې د عسکرو قانون د اتحادیې لخوا پر دې پیښو خواشینی ښودل شوي او تور پورې کوي چې په قانون کې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي، خو د قانون مشرانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو انتخاباتو لپاره غونډه کړې چې پکې د خزانې او کورونو چارو سکرتاران رابلل شوي وو. الیکشن کمیشن پرون په ټویټر پاڼه خبر شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې مقصد انتخاباتو لپاره فنډس او امنیت یقیني کول وو. د جرمني پولیسو د مارچ په 9 ویلي چې د هامبورګ په یو کلیسا کې په ډزو کې 100 تنه وژل شوي دي. پولیسو کره شمېره نه ده څرګنده کړې، خو د جرمني 100 ملي رسنیو ویلي چې شپږ کسان وژل شوي. د جرمني رسنیو دا هم ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوي. او د پاکستان سوپر لیګ کې نن د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ په راولپنډي کې د پېښور پر وخت د ماښام پر 2 بجې لوبه کیږي. پرون په دې سیالو کې لاهور قلندر اسلام آباد یونیفیټ ته په 119 رنزونو ماتې ورکړه. بلخوا د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د 20 سیالو مهالویش کې لږ بدلون راغلی او اوس په دا سیالۍ د مارچ په 24 پیلېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. یوکرېنی چارواکي وایي روس د یوکرین په خارونو او تاسیساتو پراخ هوایی بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبله وخت او د برېښنا د پارچاوېدو سبب شوي. په عین حال کې د یوکرین په ختیځ کې د باخموت په ښار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا په اټومي بټۍ برېښنا بنده شوي. دا لومړی وار دی چې د نومبر له 23 راهیسې د روس لند کنټرول لاندې د اټومي بټۍ له تولید پاتې کیږي. تفصیل
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والي ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه وویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والي سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې دغه ښار کې برېښنا پرچاو ده او د تودوخي سیستم هم له کاره لوېدلی. د هغه په خبره د روسیې د بریدونو په نتیجه کې په سویاویتشین سیمه کې لږ تر لږه 2 تنه ټپیان شوي. په اوکراین کې سیمه ییزو چارواکو په اودیسا او خارکیف سیمو کې هم د روسیې د بریدونو راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو او د ریل پټلۍ زیربنا ته زیان اړولی دی. په یوه آنلاین بیان کې بیا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې وروستیو سختو بریدونو ته په اشاره خبرداری ورکړی چې روسیه به د ملکي وګړو د وژنې مسؤوله وي. زیلینسکي ویلي یوازې نیواګر ولای شي په ولسی وګړو وحشت رامنځته کړي، خو هغوی د خپلو اعمالو له مسؤلیت نه شي تښتیدلی. د بریدونو د دوام په خاطر د اوکراین په تر ټولو لوی اټومي بټۍ چې کنټرول یې د روسانو سره دی، مګر د اوکراینی تخنیکرانو تر نظر لاندې مخته وړل کېږي، برېښنا بنده شوې. د نومبر له 23 دا لومړی وار دی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ له تولید لوېدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د زاپروژیا د اټومي بټۍ د بندیدو له امله د رامنځته شوو خطرونو په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپله یو ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي، د اوکراین دفاعي ځواکونو په باخمود ښار کې د روسي ځواکونو له 110 زیات بریدونه شنډ کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ بیا پرون وویل، د جدي زیانونو سره سره ښایي روسي ځواکونه د باخمود د نیولو په درشل کې وي. د پوځي کارپوهانو په اند باخمود د روسیې لپاره لږ ستراتیژیک ارزښت لري، مګر په تیرو څو میاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیه د خورا اړین سمبولیک بریالیتوب په لټه کې ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا ملیار پرون وویل، په باخمود کې د اوکراین اوږد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي.
تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویو، شارټ ویو، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې د رسنو د ملي بنسټونو استازي وایي چې په افغانستان کې وروستي او سیاسي بدلونونو د ټولنې د نورو برخو په شان د خبريالانو په ژوند او د رسنو په فعالیتونو اغیز کړی دی. د دوی په وینا په دې موده کې د بیلابیلو رسنو یو شمیر خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او ځینې هم بارنو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د رسنو د ملي بنسټونو استازو یادې څرګندونې د مارچ په 9مه په خوست کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د یو ورځني ورکشاپ په سندکی مشال ریډیو ته وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خبريالانو د ملي بنسټونو استازي وایي په اوس وخت کې د رسنیو د پخوانیو کارکوونکو پر ځای چې یوه برخه یې بیکاره شوي او یا له هېواده وتلي دي، ځینې نوي کسان جذب شوي چې هغوی د خوندیتوب په ګډون په بېلابېلو رسنیزو برخو کې ظرفیت لوړونې ته اړتیا لري. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د اړیکو مسؤول عنایت الله زیارمل وویل، همدې اړتیا ته په کتو یا د اتحادیې د هېواد په لسو ولایتونو کې دا ډول پروګرامونه جوړ کړي چې د هغې په لړ کې دا ورکشاپ خوستۍ خبريالانو لپاره جوړ شو.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شوی دی چې خاص اثرات اچولی دي، په ځانګړې توګه په خبريالانو باندې. زیاتره خبريالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې او بعضې خبريالان لاړل، مهاجر شول. چې یو خدل ته نوی خبر اعلان یا د رسنی کارکونکو داخل شوی دی او بل دا چې د خپل د خبر اعلانو بیکاری او د خبر اعلانو په کور کې ناستل د دوی پر روان باندې ډیره منفی اغیز کړي.
په خوست کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه په یو ورځني ورکشاپ کې د دې ولایت د بیلابیلو رسنیو 10 تنو خبريالانو برخه اخیستي وه. د دې ورکشاپ ګډونوالو دا برنامه د دوی لپاره ګټوره وبلله او د ورته برنامو د دوام غوښتنه یې وکړه. په خوست کې د یوې سیمه ییز رسنۍ کارکوونکي شاهد الله زواک وویل،
د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په ټوله کې بیا د دوی په کاري ساحه کې د مسؤلیت په خاطر دا ډول پروګرامونه او ورکشاپونه ډیر زیات مهم دي چې څه ډول دوی باید په کاری ساحه کې ځان خوندې وساتي. دوی تګ را تک سره کم تو کې دوی باید په کوم ځای کې میشت شي، کوم ځای کې باید استوګنه ولري او چا سره باید رابطه ولري، چا سره باید رابطه ونه لري. دا هغه ټول هغه موارد چې په دې ورکشاپ کې یاد کړی شول.
د ویبري سیمه ییز رسنۍ کارکونکو کریم الله نظری وایي،
ورکشاپ خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی چې په کاری ساحه کې څنګه کولای شي خپل ځان خوندې کړي یا د نورو سره هغه لمړنۍ مرستې وکړي. ډیر زیات ګټور او ډیر څه په دغه ورکشاپ کې زده کړل او هیله د ژورنالیستانو د اتحادی څخه دا ده چې نور هم دا ډول برنامې تر سره کړي، ځکه په اوس وخت کې تر بل هر وخت ژورنالیستان دا ډول ورکشاپونو ته ډېره اړتیا لري.
د رسنیو کارکوونکي روزنیز ورکشاپونه او برنامې په ځانګړي ډول هغو ځوانانو لپاره هم ګټورې بولي چې رسنیز ډګر ته نوي داخلیږي. په خوست کې د یوې چاپي رسنۍ د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل،
باید دا ډول ورکشاپونه ډیر ونیول شي ترڅو ځوان ژورنالیستان یا هغه کسان چې دې فیلډ ته نوی راغلي هغه د مسایلو سره آشنا شي. بلې خوا کچېری په یو شمېر نورو مسایلو هم داسې پروګرامونه جوړ شي لکه د بیان ازادي، د هغې ارزښت په ټولنه کې، د هغې ترویج په دې مسایلو، ترڅو خلک هم هغه ژورنالیستیکو برخو کې سم کار وکړی شي او هم چارواکي د دوی سره تقابل ونه کړي.
یاد دیوی په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ سلګونو غږیزو، انځوریزو، برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل. خو په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ ودرېدې او یا له سقوط سره مخامخ شوې.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.
د جنوبی وزیرستان د وانا ځینې سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د انتظامیه د غفلت له کبله یو ځل بیا په ښار کې وخت نا وخت د تورو شیشو په ګاډو کې سپاره وسلوال لیدل کیږي. د پیپلز پارټي او عوامي نشګون ځایي مشرانو ویلي چې که څه هم د تورو شیشو په ګاډو کې ناس وسلوال د پخوا په څیر په لوی شمېر کې نه تر سترګو کیږي، خو البته له څه وخت راهیسې ویني چې ورو ورو یې شمېر زیاتیږي. دوی زیاتوي چې په وانا کې په دې وروستیو کې تر ولسي پاسونونو وروسته انتظامیه ژمنه کړې چې په وانا او شاوخوا سیمه کې به وسلوال نه پرېږدي او د نشه یي توکیو د استعمال او خرڅلاو مخنیوی به کوي. خو د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي چې په وجه یې خلک یو ور بیا وڼه بازور ته د خپلې وسلې سره رودرېمي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر نه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي
چې کله میر یو ولسی پاسون وکړه، درنا میر وکړه، نو د ګورنمنټ سره د میر 10 پوینټ ایجنډا وا، نو په یخ کې فرست پرایورټی باندې د میر دا ښایو چې میر امن غوړي. نو امن په متعلق باندې ګورنمنټ، پولیس، سکیم ډیپارټمنټ ته هغه په بازار کې چک پوسټینه لګوي، وړو وړو پوینټینه باندې، نو هغه په یخ ټیم کې ډېر ابود وي. خو چې کله د پولیو واخ روشي نو د میر پولیس چونکې کام دي، نو د یغې واجنا نو میش پازور په غارن پوتی شي، نو تورې شیشې وس په لور وزیرستان کې د 25% پرا تورې شیشې اشتا.
د وڼه سیمه نه د عوامي نېشنل ګوند مشر یاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی سیمه ته خپل آئینی او قانوني حقوق دا زر ور ور ساوي.
ولسی پاسون وسا یقیناً په هغه موقع باندې خو ډېر ښه اقدامات وشول چې په اصلاح باندې پابندي ولګېدلا، تورې شیشې سپینې کړلې، جمشید چې کوم هغه کړه یو هغه ریلیس. میر مطمئن وي وسا داسې نه ده چې میر مایوسي، میر دا چې ای چې د اصلې کوم بندیز لګېدلای و چې هغه دې جاری وسوتي. میر بیا داسې یو ورویني چې دا شای دی نوې بیا داسې څه پروګرام جوړیږي چې ګور پور دا واسلر جو تیزی لیا دا منشیات خو ډېر دامرا په پیټ باندې دي چې د ټیم نه 50 گز اچي ولاتا د بازور سره ټول تا منشیات خرچي دي. نو په دغه کې د وسه پر ریاست بالکل ناکام دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر اوسیدونکي غوښتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
داسې ده چې مخکې لکه پولیو وه، پولیو نه بعد سینس سوري سه لکه ته په یو شي باندې فوکس کوای نه سه چې ما 3000 نفری چې ده که نه هر ډیپلای ده په سینس باندې اوس ای صورت چې لکه ډیفینیټلي چې په بازار ډیوټي باندې به سري، په بازار گشت به سري. په بله ورځ ما آرډر کړی دي بازار سیکورټي ته ما خپل انچارج لګولی ده، بازار ټرافیک ته ما خپل انچارج لګولی ده. نوي آرډرونه مې کړي دي چې هغه به د بازار سیکورټي خیال ساتي، هغه ته مې پولیس ورکړی ده. یې ایلیټ مې دا ډیوټي لګولې ده چې ایلیټ چې ده هغه لکه په ناکو باندې کبار ډیوټي نه نو هغه موجود دي په بازار چې به گشت کوي نا کې به لګي. دلته واړه هغه موبایل چرس پیروش دي، دلته رادرومي هیروین دلته راري خو لا لاندې نه راشي. کسان دغه جایي خو په موټر بایک باندې ګرځي، نو هغه لشکي لکه ډیټیکټ کول چې دي هغه لشکي ایشوز.
د سویلي وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې د پوره دا زر بېړواندي ګامونه پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې او د مارچ تر 1 به دوام ولري. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 سره کارکوونکي برخه اخلي. تمه کیږي چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پای ته ورسي او وروسته حتمی شمیرې خپرې شي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور د آمدن ذریعہ سدا او سنگ جون کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوو.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه د شپردی نه مې خلاص کړه د جنگ نه مې خلاص کړه. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دی ما سره ځنګلات دي. زه پکې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خان شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی زه پای آی ډی پی زم د ما خلک څوک د ورګزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د موهاریو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اسې کوم کله دا نوټیفای شي نو به دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیفون د مهمه ضرورت په دې باندې بیا سوچ کړئ.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وایي د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو حلقې جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه، دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے جی کو شپن میاشت یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی دن کے آ سڑائی با غلط کے کون کی گی، چونکہ داد ہے لکے ریسورس ہے اسپتالوں سڑک ہے لکے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دائی چی دائی پہ ہور ریسورس استعمال ہے اور پہ ہور کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا
په دې سرشمیرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جلال آباد ښار هټیوال یا دکانداران د بازار د نشوالي ترڅنګ د لوړې مالیې یا ټیکسونو شکایت کوي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو له چارواکو د مالیې د کموالي غوښتنه کړې ده، خو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندې مالیه دې تر پخوا لوړه شوې وي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد ښار اټیوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټی کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې، چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې بلکه د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوان کارونه لږ ضعیف شوې دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال تاریخ نه خلک ته آمدن و یو دکاندار باندې مخکې 1000 افغانۍ مالیات و اوس تر 1000 او 1500 تر 5000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالي تر څنګ د مستوفیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نو رخ به سوه او په تیر کال باندې مونږ ول 17000 روپۍ مالیه و اوس چې د 21000 او 2000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورونکي او د محمود په نوم موبایل پلورونکي د مستوفیت له مسولینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ یقین بخدا وکا چې دا کرایت شرا کریم نه برداشت کیږي. موږ نه دا غواړو چې زمونږ حال به تل فکر وکړي، توجه وکړي، راته مالیه باندې کم کړي.
مالیات نورم جګشي وي دي، نو دې باندې کاروبار زمونږ کده تل لري زې په دې نو غوښتنه د حکومت دغه دا چې مالیات او دا ټیکسونه چې دا موږ ته کم کړي دا کم وځي.
بل لور ته د ننګرهار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نه مني چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې وي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کېده. خو د امارت اسلامي اولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډېرو، نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې ده او دوی نشي کولای چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. کلیوال خلک د لاندې کولو لپاره پسونه دوه کاله ساتي چې ښه تیار شي بیا یې حلالوي. ډېری پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې کلتور هم ګڼي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم د پشین د سیمې یو کلیوال سره خبرې کړې چې د لاندې پسونه حلالوي او دغه رپورټ یې ورباندې تیار کړی دی.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمی باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کو، بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکوو، دا وړۍ سیمې زن وشکولې، بس بیا ور بل کو، پر ور باندې دی کښېږدو، بس په ور باندې والویو، پر ور باندې چې موږ دی کښېښوي، بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي، بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو، بس دی پخپله برابرېږي، تک سور اوړي صفا کېږي. داسې موږ کله کاټ کو، بیا موږ مالګه پر اچوو، او انجه کوي انجه پر اچوو، انجو مالګه پر اچوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، پر مینې سیمه واچوي، دی په شل پنځه ویشت ورځې کې بس وچېږي تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واورې او ورښتونه ډېر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زموږ د پلار و د نیکه د وخت څخه یو ثقافت دی، موږ یې کوو، او دا پسونه چې کوم دي، دا موږ دوه کاله ساتو، په غنمو یې ساتو، دا موږ مژو کو، چاغې کو، بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا حلالوو، چې حلال مې کو، بس بیا یې الویو، ښه یې صفا کوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه سوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به بارانونه به وو، خو بهرحال موږ د اوس سم گزاره کېږي، واورې ماورې چې کله وسي لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خورو، کله کله مېلمانه راسي، بس به مېلمانه ته یې ورپخو خورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي مېلمنو ته په مېلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په مېلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي:
د لاندې غوښې د هغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی و دا موږ نه و خوړلې، تا زموږ مېلمستوب وکړو، او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو، لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي، نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه موږ ډېره زیاته مزه واخیسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی یې خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.